کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجیشوی احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. وړاندې به د یوې سرچینې په وینا واوري چې د عطا محمد نور د ولایت قضیه هواره شوې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې نن د افغانستان په اړه مهم بحث دی. په دې ارتباط هم تازه معلومات در سره شریکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه او صالح محمد صالح.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خواشیني وښوده چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي مړه سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر زیاتو اړوندو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغة الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیئت پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هیئت همدا اونۍ کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د تېرې سې شمې پر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سوي دي. د وزارت په حواله په دې لړ کې 33 تنه نور وسلوال ټپیان سوي او یو تن یې نیول سوی دی. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالي اوسیدونکو ویلي و چې پاکستانی پوځیانو تیره اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. دوی تور لګولی چې د پاکستان دغه پوځیان د افغانستان خاورې ته راڅکېدلي دي. خو د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستانی پوځیان له کرښې شاته سوي دي.
اوس دشمن پر شا سوی دی او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون سوی دی. د فعلن دپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پاکستان پوځیانو څو څوارې د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د دروازې د جوړولو هڅې کړي، خو هلته میشتو قومونو او امنیتي چارواکو د دې کار مخه نیولې ده. د پاکستان مقاماتو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خواشیني څرګنده کړې چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي د یو بس موټر د اور اخیستو په پیښه کې مړه سول. په عین حال کې دواړو هیوادونو د دې پیښه په اړه چې په قزاقستان کې سوي تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان د وګړو د سپرلۍ په دې بس کې هغه وخت اور ولګي چې د قزاقستان په شمال لویدیځ کې په اقتوب سیمه کې روان و. د چارواکو په وینا په بس کې د ازبکستان کارګران سپاره و چې روسیې ته روان و. له پیښې یوازې 15 تنه ژوندي پاتې دي او په تیرو 15 کلونو کې د خپل ډول له مخې په نړۍ کې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل سوې ده. د قزاقستان د پانګونې او پراختیا وزارت په یو بیان کې ویلي ده د جرمني سخت سیترا زوړ بس و چې د سپرلوی د انتقال اجازه یې نه درلوده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس خبر ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دې هیواد د صدر اعظم په مشرۍ یو حکومتي کمیسیون ټاکلی څو د دې پیښه په اړه څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات دی د پټو ډیپلوماتیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. په دې اونۍ کې یوې رسنۍ هغه جزئیات خبر کړل چې وایي د روسیې د سفارت لخوا د بانک مشکوکې لیږدونې دي. کرملین د پنځمې پر ورځ وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د بوز فیډ آنلاین رسنۍ په یو راپور کې وویل هغه امریکایي چارواکي چې د دې هېواد د ولسمشري د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي، په واشنگټن کې د روسیې د سفارت هغه بانکي انتقالات هم څېړي چې د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې له انتخاباتو مخکې او وروسته ترسره سوي دي. د آنلاین رسنۍ ویلي امریکایي بانکونو د روسیې د سفارت د پیسو ځینې انتقالات په نښه کړي او د امریکا له بانکي اصولو سره سم یې اړوندو چارواکو ته راپور ورکړی، ځکه چې دا راپور په وینا د انتقالات ستر او مشکوک وه. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار سوې ده. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې د محلي ادارې یو استازی وویل حمله کوونکي د نهم ټولګي زده کوونکی و. د ویل چې دغه زلمی دا حمله په یوازې سر د اووم ټولګي پر زده کوونکو او یو ښوونکي کړې ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له حکومت بهر وی سرچینې ویلي دي چې د عطا محمد نور قضیه هواره شوې ده. وړاندې به په دې اړه تفصیل واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. دا غونډه مهمه ده. هدف یې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول دي. په دې ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ.
امیدوار هستیم کې مطابق به گزارشی که هیئت شورا امنیت سازمان ملل از افغانستان داشته قرار است مورد بحث هم قرار بگیره.
پر پاکستان به د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه نتیجه ورکړي. په یو تفصیلي راپور کې به په دې ارتباط د مشانو جرګې د رئیس څرګندونه واوري.
دا فشارونه کېدای شي چې پاکستان په حقیقت کې خپل منځګر کې او د دښمنانو یا پرستانو د حمایت نه لاس واخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ملکیشه د افغانستان د جمعیت اسلامی ګوند او جمهوری ریاست په څو مواردو کې موافقه کړې ده. دغه خبره وی باوري سرچینه د جمعې پورز یعنی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وکړه او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د کمیسیون تشکیلی یو لاغو مواردو څخه یاد کړ چې توافق پرې شوی دی. جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامی ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د جمعیت ګوند یو مخکښ غړی اسماعیل خان بیا وایي چې حکومت د جمعیت اسلامی غوښتنې نه مني. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامی ګوند ترمنځ د خبرو په دوام یو باوري سرچینه وایي دواړه خواوې پر ځینو مسایلو توافق ته رسیدلي. سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله نوم یا چی ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم پرمختګونه ډیر رودي خو بیا یې هم نتیجو ته هیله مندي شته. سرچینه د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو ځانګړي کمیسیون تشکیل له هغه مواردو یاد کړل چې توافق پرې شوی دی. جمعیت اسلامی ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې حکومت ته د ځینو غوښتنو د منلو وړاندیز کړی. د اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې د تعدیلاتو رامنځته کېدل، په بلخ کې د جمعیت ګوند په خوخه د والی او امنیت قمندان ګمارنه، د سیاسي احزاب په خوخه بیا ځلي د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو ګمارنه او په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول د جمعیت ګوند مهمې غوښتنې دي. له دې ټولو سره سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومت تر اوسه د جمعیت یو غوښتنه هم نه ده منلې. خغلی اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت او ارګ ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده خو هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. دی وی هیڅ توافق نه دی شوی. خبرې روانې دي او د جمعیت ګوند خپلې غوښتنې مطرح کړې خو حکومت یې هغه هم نه مني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا چې حکومت د توافق له مخې رامنځته شوی نو په بشپړه توګه د اساسي قانون تطبیق به مشکله وي. له ډلې اسدالله ملات ازادي راډیو ته وویل چې خدای حکومت ټولو خواو ته د وروستۍ راولاړ شوې سیاسي لانجې په هکله قناعت ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت د ورکړل شوي راپور مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد نن په کابل کې زموږ خبریال حدیث پردیس ته په دې اړه معلومات ورکړي. د حدیث پردیس له کابل را سره دی. پردیس، د دې غونډې په اړه باندې نور څه معلومات دي؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، نن د افغانستان په وخت باندې د شپې 9:30 بجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې د ناسته کیږي، او د دغه ناستې یو مهم بحث د افغانستان موضوع هم ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال صبغت احمد ویل چې دوی دغه ناسته ته ډیر خوشبینه دي، او د خوشبینی ځکه ښکاره کړه چې په تیرونه کې چې د تیرې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 کسیز پلاوی کابل ته راغلی وو. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له مختلفو افغان چارواکو سره ولیدل. نو د ویل چې دوی هیله من دي چې د امنیت شورا دغه پلاوی له افغانستان څخه کامل مو تصویر لري، او دوی هر اړخیز راپور په دې رابطه باندې لري. نو تمه هم همدغه چې د امنیت شورا په دغه ناسته کې د همدغه راپور په اساس باندې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا استازو اخیستی ده عمل وشي. ښاغلی صبغت، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که بیشتر
په پام کې ده د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
همداراز شیبر صاحب، د غناست ته د افغان حکومت په ځیتوب د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ورغلی ده، او تمه وه چې د غناست ته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورشي، خو په بلخ کې د وروستۍ راولاړ شوې سیاسي لانجې د هواري په هدف باندې ښاغلي رباني ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون ځکه ونه کړ چې دغه لانجه هواره شي. نو افغان حکومت تمه لري چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت او همداراز هغه راپور چې دوی وروسته کې د امنیت شورا استازو ته ورکړی د هغې مطابق دې عمل وشي. بل شي برسي،
مننه حدیث پردیس. و موریدل چې نن ټاکل شوې ده په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د دې غونډې مشي قزاقستان کوي. قزاقستان د امنیت شورا محلنۍ مشي کوي، او په دې غونډه کې لکه څنګه چې د حدیث پردیس په څرګندونو کې تاسو واوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی برخه اخلي، او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شاغله سیلوان هم په دې غونډه کې ګډون کوي، او ویل کیږي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې هدف د راپورونو له مخې دا ټاکل شوی دی چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو اجماع د افغانستان د قضیې په برخه کې رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.8 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تشلو د پاک اوبو له نشټوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د شاروالي لخوا بمبي غزول شوې دي، خو اوبه پکې نشته، چې د همدې له امله ګڼ کسان د سیند له ککړو اوبو ګټه اخلي، او دغه کار د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه په دې اړه اورو.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکو وای د تیر پڅیر یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو یو ونی وړاندې غوښتل چې د ارندو او د کلام ترمنز د ډیورن په فرضي کرخه د اغزان تار غزولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنکړه، او تیر ورځ د پاکستان پوز بیرته خپل پریکړه واخستله. د دروازې جوړولو او د اغزان تار لغزولو تیر شوی دی. د ناړی ولسوالی د کوټ وسیدونکې حاجی حسن په سیمه کې د نوی بدلون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوهد مشر راغله او هغه دمدا نوې خلک راټول کړي، او څه خبره وکړه تاسو دا سجدت ځای په ځای کړو، موږ دغه د لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه، او دا په ډاډو کار نه دی. سفارت هغه خلکو ته خبر ورکړي او تاسو د خپل کډې ځای په ځای تیار نه وي سپین ډیرو ته ویلو.
هغه وایي که څه هم چې پاکستانی ځواکونه له مورچو پاسېدلي او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپلو مورچو کې ناست دي. کومو کسانو چې د جګړې له ویرې کورونه پرېښي، هغوی اوس بیرته خپلو کورونو ته را روان دي.
بالکل ښه دي، بیرته خلک بیرته واپس را روان دي او څه بعضې لرې وتي دي، هغه جوړه نه دي راغلي او نور را روان دي.
دوی وایي تل د خپلو سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زما نوم افتخار الله، د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د کلي اوسېدونکی. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارضي تمامیت او په ټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د خپل ارضي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره اوس هم ولسونه په جذبه کې دي، تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخه رسمي نه شي او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم راپور را رسیدلی چې د پاکستان پوز په شا شوی او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالت کې د خپل خاوري او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شا شوی دی اته او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون شوی دی. د فعلن لپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکالام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي څو د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان په ستر ښار کراچي کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان وژنې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په بیلابیلو ښارونو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې او لاریونونه شوي چې د وزیرستاني ځوان وژنه پکې غندل شوې ده. د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې هم یوه احتجاجي غونډه وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړیو پکې برخه واخیسته. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو قبایلي ځوان له محکمې پرته یا ماورای عدالت وژنې له امله احتجاجونه او لاریونونه شوي چې ګډونوالو پکې دغه ځوان وژنه غندلې او له حکومته یې د انصاف غوښتنه کړې ده. د دغه احتجاجونو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د پښتونخوا ولسي تحریک غړو او لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې ګډونوالو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان اوسېدونکي ویش کلن ځوان چې اصلي نوم یې نسیم الله و خو په نقیب الله مشهور وژنه په کلکو ټکو غندله، دا یې د پولیسو ناوړه کار وباله او د پېښې د بېپارۍ پلټنو لپاره یې د یو عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. د دغه مظاهرې ګډونوالو د پښتنو قتل عام او له پښتنو سره تعصب بند کړی او د سند صوبې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول او ټینګار یې کاوه چې نقیب الله محسود بې ګناه و باید د وژنې پلټنه یې وشي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود او مدني فعال طارق افغان احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال د سند حکومت له پښتنو سره په امتیازي چلند تورن کړ او د وزیرستاني ځوان وژنه ریاستي ترهګري وبلله.
د کراچی پولیسو څو ورځې مخکې د اوږدو ښکلو ویښتو او ښکلې ځوانۍ دغه ویش کلن ځوان نقیب الله محسود په یوې نښته کې له درې نورو کسانو سره یو ځای وواژه. د کراچی د پولیسو یو مشر راو انور چې د نقیب محسود د وژنې تور پرې لګېږي، تر دغه نښتې وروسته یې دا وکړه چې د نقیب الله په ګډون سره وړ وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان ترهګر وه.
خو د نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو او ملګرو بیا د راو انور ادارت کړه. پولیس مقابله جالی وبلله او بیلابیل رسنیو ته وویل چې نقیب الله هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې سره تړاو نه درلود، بلکې په کراچۍ کې درخت دکان لارې د رواني میاشت په لومړیو کې نامعلومو کسانو له همدې دکانه یووړ او څو ورځې وروسته د پولیسو لخوا وژل شو. پر ټولنیزو رسنیو د نقیب محسود له وژل کېدو او د هغه د فیسبوک پاڼې د تصویرونو تر راښکاره کېدو وروسته تاوده بحثونه راپورته او د خلکو غوسه راوپارېده. د پولیسو مقابله جالي وبلل شوه او پر پولیسو او د سند ایالت پر حکومت سخت نیوکې وشوې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې په سند ایالت کې حکومت دی، تر دغو احتجاجونو وروسته د پولیسو لخوا د نقیب د وژنې د پیښې نوټیس واخیست او د سند کورنیو چارو صوبایي وزیر سویل انور سیال ته د پلټنو امر ورکړ. په عین حال کې بیا دا اومې نشته لو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو غړو وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تور پورې کړی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی. عمران خان پر خپل ټویټر پاڼې په دې اړه لیکلي چې د غزوان د جنوري په اومه پولیسو په کراچۍ کې وړی چې بیا وروسته اس اس پی راو انور وژلی دی. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف ګوند نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په سند اسمبلې کې قرارداد هم وړاندې کړی او د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحد ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو په روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپاره کړل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، نو د پیسو د راکړې ورکړې په دې مواردو کې په رښتیا هم مشخص مشکوک موارد یاد شوي دي؟
مننه. سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. د بز فیډ خبرونې د راپور له مخې امریکایي بانکونو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي او د متحدو ایالاتو د قوانینو له مخې د هغو په اړه راپور ورکړی، ځکه چې اندازه یې زیاته وه او دوی ته مشکوک ښکارېدل. د پیسو د راکړې ورکړې په دې مواردو کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگتن کې د روسیې سفیر و او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. په دې کنټکټونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام مایکل فلن د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار و. فلین اعتراف کړی و چې د ټرمپ له انتخابېدو وروسته یې له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه تیر کال د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي و. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوي دي چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر له پخواني ولسمشر براک اوباما څخه ښاغلي ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. شیبر صاحب، بس فیډ همدارز راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو فایل و چې په دې فایل په اساس باندې $160,000 ترلاسه کړل او دا ترانسکشن یا د پیسو ترانسفر یا د پیسو استول او ترلاسه کول د هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ لوري 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې ده چې البته د دې کس نوم نه دی یاد شوی چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه $150,000 وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې ده. د بس فیډ په راپور کې دغه مشخص موارد چې تاسو یې پوښتنه وکړه یاد شوي دي.
بله تکل صاحب، دا خو یوه مالی مسله ده. روسیې په څه اساس د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومته دا غوښتنه کړې؟
په مخکینیو د راپور په مخ کې یادونه وشوه چې په امریکا کې که څه هم بانکونه خصوصي او شخصي دي، مګر د قوانینو له مخې دوی د مشکوکو مواردو په اړه چې د ملي امنیت مسایل پکې داخل وي یا له تروریزم سره د مبارزې مسله پکې داخله وي، نو مجبور دي یا د قانون له مخې باید حکومت ته معلومات ورکړي. البته همدغه مسله ده چې روسیه پرون پر امریکا غږ وکړ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د مالی فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول باید بند کړي. او دا غوښتنه د روسیې لخوا روسه له هغه شوې چې بس فیت دا په دې اړه راپور خپور کړ. نو خبره دا ده چې کیسلیک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. کیسلیک تر اوسه د هغو کسانو په اړه چې ده ورسره تماسونه درلودل څه نه دي ویلي، او د بسفیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالي معلوماتو په اړه هم تر اوسه نه دي ویلي. خو په دې اړه جالب د مسکو عکس العمل دی چې د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دی رد کړي، مګر ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي ورځنۍ راکړې ورکړې د بزفیت خبرونې په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې پړه د امریکا پر حکومت اچولی چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
مننه تکل صاحب. د پیسو تر خبري پورې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د افغاني او د نورو بهرنیو اسعارو بې دا ډول دي چې یو ډالر په 9.40 افغاني تبادله کیږي، یو ایرو په 2 افغاني، او یو پاوند په 2.40 افغاني، او زر هندي کلداري برابر دي ل 1.15 افغاني سره، او زر پاکستاني کلداري هم ل 1.22 افغاني سره. البته زر تومان هم ایرانی تومانه 14.8 افغانی کیشی، او یو سعودی ریال 13.15 افغانی، یو درهم 13.9 افغانی. خو په دغه ټولو کې په دې خبرونه کې ډالر راته مهمه ده، ځکه چې د حقیقت سره په پروګرام کې د ډالر په وړاندې د افغانیو د بیو د شکته کېدو په اړه بحث لرو. په حقیقت سره پروګرام تر 12 بجو وروسته د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلی شئ.
تاسو لا پیغامونو.
بله السلام علیکم. ادم خان زنه خیلی هم له خوست څخه. په خوست کې د کوچیانو او د خوستوالو تر قومونو ترمنځ سخته جګړې کیدونکې دي، ځکه د خپل منځو کې په ځمکو جنګونه لري. حکومت هم مداهره ده چې دا ودروي. یو په یو لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي، او بل په بل لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي. مونږ بې ګناه یو، مونږ پکې زوریږو کړیږو. حکومت نه مداهره ده چې دغه لاره بندې کړي. والسلام. په درناوي دي پیغام په خپرېدو.
السلام علیکم. زه آزادی رادیو ده پیغام پریدم زابل ولایت څخه. موږ ویل نه چې په خانه ورو په زابل ولایت کې سیمریزار خلک راوي په وازان چې ورسره د 4 لک شپې کې د 4 لک شپې ورسره کیږي. دغه ځای نه دی شپه تیره کې نو په ماجد کې دیږي. هغه لډیره دی غاده سره بیا په ماجد کې فلمونه ګوري، یا د په وازان د مریضانو سره باندې کې د ځای ورته جوړ. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سبخیل او نصالی نه یو سبخیل لکلی څخه زه د پکتیکا وایم څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو سبخیل او ولسوالۍ د سبخیل په کلي کې مقصد نشته. یو مقصد دی متاسفانه هغه دا چې ولاړ دی یوازې تعمیر لري او کوټې پاسپورت نه لري. د 300 کالو راهیسې دغه چې ولاړ دی موږ ښوونځی نه لرو. څو تفصیل وکړي د پکتیکا والي څخه دا هیله لرم چې دا موږ ښوونځی جوړ کړي، او دا ښوونځی مو راته فعال شي. نور ښوونځي راته جوړ کړي. موږ ماشومان مرکزي لیسې ته روانې ډېر ستونزه کې هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي. ورسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل کاروي، او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو لیوی هچي اسمت سروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پنګونکو پر موبایل د ماشومانو د روجدیدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولای، او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روجدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړې چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګرید کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټول ټال 2 میلیارد ډالر ده.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپلات کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په روانه خپرونه کې به وړاندې دا واوري چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وای پاکستاني ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اغزن تار لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر زیاتو اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته نن ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي. دفاع وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلور ورځو ساتونه کې څلور دیرش مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې دیرش تنه نور وسلوال چمپیان سوي هم دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تیر اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خوشحالي څرګنده کړې چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي د یو بس موټر د اور اخیستو په پیښه کې مړه شول. دا د خپل ډول لمخې په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې تر ټولو مرګونی پیښه ګڼل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات دی د پټو ډیپلوماټیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. په دې اونۍ کې یوې رسنۍ هغه جزئیات خپره کړل چې وایي د روسیې د سفارت لخوا د بانک مشکوکې لېږدونې دي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمی زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې، لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار شوې ده.
کله چې یو خبریال دوه راپورونه په یو وخت راواستوي نو څوک تیر وزي. البته دا د ځان د برات لپاره وایم، بخښنه غواړم. د کونړ د اغزن تار د پاړه مې مخکې راپور خپور شو او د کونړ د پاکو اوبو پاړه باندې اوس راپور لرو. دغه راپور له کونړه روح الله انوري راستولی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د څښلو د پاکو اوبو له نشتوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د ښاروالۍ لخوا بمبې غځول شوي دي خو اوبه پکې نشته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
دلته د خاروالۍ دننه د څښلو پاکو اوبو یو ژوره څا وستل شوي. په خار کې د اوبو رسولو دپاره پایپونه هم غځول شوي خو اوس پکې اوبه نشته. د اسدآباد خار اوسیدونکي وای دوی د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نو مېدنه صافه مو خو شخصي په خپلو پیسو باندې اوبه راوړو، ډېر مشکلات دي. او کورونو ته اوبه راوړو، کلی د ریاستونو نه راوړو، کلی هم د لاندې منډه کور کې چې نه ده کلی دا غینه راوړو، د اوبو غټ مشکل دی ورور.
زمان عمر پیق دی تبدیل جمنګ کله تیږي شو روان یا د مکتبونو نه وځي یا کم زنانه ما شومان ورور لري هغه وبنه نشي پیدا کولای. ګرځي په دې بازار کې وبنه پیدا کوي. یو نیم سړی کولری راډه کله غم د پیسو په بدل کې ورته وبره وړي دا ډرالو والا ګرځي هغه ته پیسې ورکي وبور لراوړي غم په دکان کې داخلي خو سیزن ما شومان بیخي تیږي شوی راشي وبنه شي سکدلې به ته شړي.
خلک وای د صداباد په یو شمیر حمامونو کې د ویلو ککړی وبو کارول کیږي او همدارس په هوټلونو او سموارونو کې د لوخو منځلو د پاره هم له همدی اوبو استفاده کیږي چې لامل خاریان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
فرحد الله احساس ما د ټپور لسوالی اوسیدونکو ما مرکز اسداباد یو سموار لرم. د نورو خارونو په تیر باندې ناپاک اوبو بیخي ډیری دی. دلته موږ مجبور یو سار وختي منډکول څخه یا د دولتي دفترونو څخه موږ لاړ شوالته اوبه راوړو. یو ټپ کو موږ د بدیر شوانی باندې تمامي کې ډیر سخت ستونزه د اوبو سره لرم.
ورځما دلته چغاسره کې دکان دی. د بازار کویان خو دې سړي چې بیا هم ډیر زیاته چټلی لري.
تاسو ګورئ د سینو بوتاغه
هم دست مختلف قسم گندون را چول کی که دکانداران یا گوری یا دست نور دو دی بازار ویالی و گوری در زیاد گندگی لری نو هم دست کل را پارا چیلی زیان لری دست کل را پارا مناسبی اوبو نیری
دکتران وی دا صدابات پو بو کی دا پولیو یا فلج ناروغی مثبت ویرس مندل شوه او خلکو ته پکار دی چی لیادو بو دا زان منزلو او دست او نورو چارو کی لکار اخستلو سخا ډډه وکړي څو لیاد وایرس او نورو ناروغي وژغورل شي دا صدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي رادیو ته د ناپاکو بو د کارولو او د هغه د ضررونو په اړه وویل
دغه منتالی اوبه چې دي دا د مورقې دپاره د سلب دپاره د امیر دپاره د اتیا دپاره د مختلفو چینجیانو د هغې د انتقال دپاره یو ښه پل ده اکثره خلک د خپلو بادرفتونو د چینارابونو اوبه دې ته راباسي خپل کثافات سب نه سنبالوي
خلک هم همدې خبرو اندېښمن کړي چې داسې نه خپلو کورونو او اولادونو ته کومه ناروغي انتقال کړي د کونړ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی ژوره څا ویستلې پیپونه یې په ښار کې غځولي یو څه وخت یې ښاریانو ته پاکې اوبه هم ورسولې خو ښاریانو دوی ته د اوبو رسولو په بدل کې پیسې نه ورکولې نو ځکه یې پرې اوبه هم بندې کړي دي د اسدآباد سرپرست ښاروال انجینر محمد نسیم وایي
حداقل د دې ټوټیو او یا د دې تیلو تمویلېدلو دپاره د میاشتې 50 روپۍ افغانۍ یا هر دکاندار شاروالی ته ټیکس ورکی تر څو د جنریټر او د دې ټوټیو د تمویل پی وشي او په زمین کې یو کاریګر چې زمونږ فنی کاریګر و هغه د دې لپاره مشخص شوی او ورته به دا ټوټی او دا شیردانونه دای بیرته راغول چې کوم یو به ماتېده نو په همدې اساس باندې هغې څلور پنځو میاشتو پورې دغه بلې تحویل کړ دا هغې نه وروسته د هغې په شا لاړل او هغې نه غوښتل چې نور دا بل تحویل
هغه وایي که اوس هم ښاریان د هر دوکان او کور پر سر 50 افغانۍ ښاروالۍ ته ورکړي دوی چمتو دي چې ورته پاکې اوبه ورسوي
اوس هم موږ دې ته اماده یو که ښاریان چېرته تعهد وکړي موږ سره او خپل بل په وخت زمان تحویل کړي موږ کولی شو چې هغې ورته همدغه پاک سکل اوبه ورته دا بیرته تمویل کړو او هغه ورته شرایط ورته برابر موږ د طرف نه ستونزه نشته دی
د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي او اړ دي چې د سیندونو او ویالو ککړې اوبه وکاروي او همدا وجه ده چې په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي که چیرته خلک غواړي چې پاکو او صحي اوبو څخه برخمن شي نو ورته پکار دي چې دولت سره لاس یو کړي او په ګډه همکارۍ له یادې ستونزې ځانونه وژغوري
د کونړ په مرکز اسدآباد کې مو د پاکو اوبو د ستونزې په اړه راپور اوریده نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت خپرونه هم کونړ ته ځانګړې شوې ده تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ د خپرونې له میلمنو چې چارواکي دي پوښتنې وکړئ او کوم وړاندیزونه چې د کونړ د پرمختګ لپاره لري په دې خپرونه کې له چارواکو سره مطرح کړئ وخت په یاد لري دوه تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام د کونړ په ارتباط
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام درو خو مخکې تر هغه یو تحلیلي مطلب د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې اوږدمهاله او دوامداره وي فضل هادی مسلم یار ازادي رډيو ته وویل که دغه فشارونه لنډمهالي او مقطعي وي نو پاکستان به د تیر په څیر بیا هم د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. البته لکه څرنګه چې اوس ورته ګورو د اګست له وروستیو راپدې خوا چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، پاکستان په تدریجي ډول تر فشار لاندې دی او د 2013 کال له پیل راهیسې چې نن 19 تاریخ دی په پاکستان باندې دغه فشارونه زیات شوي دي. خو بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وایي پر پاکستان د امریکا فشارونه تر دې مهاله کومه ځانګړې پایله نه لري او الله هم پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. واصل وصال په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکې فشارونه لنډمهاله او مقطعي وي نو پاکستان به د تیر په څیر بیا هم د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس وانخلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه فشارونه دوامدار او اوږدمهاله وي نو پاکستان دې ته اړ کېږي څو د تروریزم سره په رښتینې توګه مبارزه وکړي.
دغه فشارونه کېدای شي چې پاکستان په حقیقي شکل باندې درکی او د دشمنانو یا تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي. د لنډ مهال وخت لپاره یو پاکستان د موقعینو په استفاده سره د امریکای سره خپلې اړیکې بیرته جوړې کړي او بیا خپل قانون ته لکه داخلي چې په 14 کلو کې دوام ورکړي
خغل مسلمیار په دې برخه کې د افغان حکومت دریز او کړنستای چې توانېدل د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه په دې قانې کړی چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نه کې هیلې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي کار ورکوي او په صورت د افغانستان وضعیت په بدلېدو ده. د دې په خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان حکومت سره کارته د مور کوي تر څو ښکارا نتیجه تر لاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د اگست پورستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې د دې ستراتیژي اعلان د ورسته پر پاکستان فشارونه زیات شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په دروغ او دوکې تورن کړه ویلي کل چې د هیواد ته په 15 کلونو کې امریکا 3 میلیارد ډالر ورکړي خو په بدل کې د هیواد لا دروغ او فریب پرته څه نه دي کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپره کړي بیان کې ویل چې د متحدانو ملامته کول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعته وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی خبریالان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته د 255 ملیون ډالر مرستې ورکړه ځنډولې چې دلیل روښانه ده. د امریکا لخوا په پاکستان وروستي فشارونه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي او ډېری خلکو د امریکا د دغه اقدام ستاینه کړې. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال هم ډالۍ کړې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې د امریکا لخوا چې تر اوسه کوم فشارونه په پاکستان وارد شوي دومره مؤثر او ګټور نه دي. ښاغلی اعظمي وایي کوم فشارونه چې امریکا اوس په پاکستان راوړي هغه داسې دي چې پاکستان ورڅخه هر وخت کولی شي مخ واړوي.
د پاکستان باندې د امریکا فشار یو خو ډېر موثر نه دی. امریکا هغه فشارونه او یا هغه لارو څخه باندې غور تر اوسه نه دی کړی. یعنې کوي چې مثلا پر پاکستان د ډېر فشار راستي هغه دې بیا بېرته ریورسیبل نه اوسېږي. مثلا پر امریکا کم دغه چې دی پر خپل فنډ یا کومکونو چې پر پاکستان باندې درولی دي سبا بېرته د یوې امضا په واسطه باندې
ښاغلی اعظمي وایي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان کې میشت د تروریستي ډلو مشران په تور لیست کې شامل کړي. د دوی د نیولو یا لمنځوړلو لپاره دې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې عملیاتونه وکړي. په همدې حال کې په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د سفر پر مهال هم پر اسلام آباد د فشارونو پر زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ژمنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی چې د دغه پلاوي سره کابل ته راغلی وه امریکا ته تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا پر پاکستان د امریکا فشارونه د تروریزم سره په روانې مبارزې اغېزمن بولي او د دوی په خبره د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ پرېکړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله ده. له دې ډلې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو وایي
که فشارهایی که در یه اواخر
دی وایي کوم فشارونه چې په دې وروستیو کې په پاکستان وارد شوي ډېر ښه اثرات یې لرل. هیله لرم چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې له شته فرصتونو نه ښه ګټه واخلي او نړیوال همکاران نور هم واسوي او تر دې هم ډېره لابیګري وکړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوند ځوانانو مدني ټولنو او ښځو مشورتي غونډه کې ویل چې یو ځل بیا پاکستان ته د سولې لاس غځوي او غواړي له پاکستان سره سوله وکړي. ښاغلی غنی وویل که طالبان افغانان وي باید خپلواک ګاونډیو هیوادونو ته ورنه کړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه نصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تروریستي ډلو په وړاندې د قاطعیت خبره کوي که طالبان د تروریستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي د دې ډلې لپاره به ښې پایلې ونه لري. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر پاکستان د امریکي فشارونو تر دې مهاله کومه ځانګړې پایله نه ده لرلې او لا هم پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې دا فشارونه چې د امریکا او د منطقې د پاکستان په مقابل کې شروع شوی ده په آینده کې ښه نتیجه ورکړي، اما تر اوسه عملی بنه یې موږ تر اوسه احساس نه دی کړی او تر اوسه همهغسې تروریستان اکمالات کیږي او په افغانستان کې ځینې تعدیدات رامنځته کیږي.
خو پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د نوې جبهې مشر انورالحق هادي بیا د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا وروستیو هڅو ته خوشبینه دی، وایي چې ښایي دغه هڅې د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
په د اخرو کې امریکایي نوی هلی ځلې د افغانستان حق له زه فکر کوم جدي سوي دي نسبت پخوا ته. ځینې سترکې ځینې علائم شته ده چې ممکن د امریکایي دغه نوی حرکات د منطقې کې د سولې تروریزم په ضد یو ثبات په اتفاق باندې زه فکر کوم چې ممکن یو ستراتیژي ورکړي. البته دا ډېر یو غدی
ښاغلی هادي وایي که امریکا غواړي په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات راشي نو دغه هڅې باید نورې هم ګړندۍ کړي او د پاکستان په وړاندې چې د قضیې یو مهم اړخ دی نور هم جدي شي. د ده په خبره امریکا باید د پاکستان په وړاندې له یوې داسې تګلارې کار واخلي چې پاکستان په واقعي معنا سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورسته کې افغاني یو عربیا د ډالر په مقابل کې خطه شوی چې څو ورځې وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی وو. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی وو چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره باس لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې ځینې سپاس موضوع شروع کړو، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی پیسو د ارزښت، د اقتصادي پوتنشیل یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد با ارزو کې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې د مو د تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسر لري. معنی دا ده چې د مو 9% واردات او صادرات نه زیات. مونږ په یو کال کې په دې پرستیو کلو کې په مشکل له امکان لري زمو صادرات چې مونږ د دې خارج ته حدود 100 میلیون دي، 100 او 200 میلیون. همون د مو واردات چې مونږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 8 میلیارد ډالر ده، یعنی 8000 میلیون ډالر. بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار ده، ډیر پراخ ده، 100 میلیون او 8 میلیارد. معنی دا ده چې په مارکیټ کې په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعار ته زیاده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات یو هغه ناچیز ده. بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا ورته زیات او ته کم لري سي عرضه یې قیمتونه جګیږي، نو ډالر هم لکه وریځې لکه غوړي یو کوموډیټي او شی ده چې تقاضا ورته زیات شي او ته نه لري قیمت به یې جګیږي.
امر ریسب امدغه موضوع چې ولسی جرګي د لغوی کمیسون چې دغه موضوع چیرلی و ځین لامل چې یاد کړ امدغه د نامنې د دې سره په خوا کې هغه یو نیوکه دا و چې په خپل د افغانستان بانک یو اقتصادي مافیا شته چې هغه ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ په کتلو سره به بازار تیار ځکې
ما دا هغه دا راپور واورید اول زه بازار ځکم چې خپل د تیر هفته زی وختوم کمیسون اقتصادي د ولسی جرګي او دا تفصیل ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب ته تشریف نه درلوده په جلسه کې نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفصیل او توضیحات چې ما ورکړل ته 200% به قانع سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسې مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانکي
نه نه زه اوس تاسو وایم یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اواخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک کې نه د افغانستان بانک دا پورټولونه
کې په افغانستان کې د مافیا شته
ولې نه همدا اوس عملا اصل دې هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانون دي چې وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ستا چې دا عمل مزار وزي عمل هرات وزي عمل کابل وزي عمل قندار وزي دا ډیر سخت استاسو وایي څول وزي زه فکر کوم چې زه فکر کوم ته په دغه حالت ته شنو چې امکان شته وزي لس میلیونه پنځه لس میلیونه دولس میلیونه دغه به هڅي ای اما دقیق تاسو نه سي بلای اما سلامان به دنیي دوهم زمونږ دا جریان را پروسه دی لیلان دي اسار په حد شفاف د ستاسې تصور نه سي کولای ام دغه وکیل صاحبانو خپل بادری صاحبانو نور وکیل صاحبانو تر اغلی پروس کاله ابل کاله دا پروسه مطلق دې تصدیق کړي د دې زیات شفافه پروسه نشته دا ټول کمپیوټرایز دی هیڅ دې کې انسان مداخله نشي کولای کله تاسو وایم مثلا مو لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منظور بانکونه او صرافات لایسنس لري دوی کولی شي په لاس د کو کې خپل افر له آنلاین راکی خپل کور سلفون له هر شي زه هیڅ نه بین درازي چې دا نفر څوک ده هغه خپل نمبر دې لایسنس ورکی هر شي ورکی مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې دا یو نفر د سده افر ورکړی مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دغه نرخ افر درکو
تاسو دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوسه پوری څه شوی دي
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزوري سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تاسو ویلې شنو که تاسو تر لس زره ډالر ځان سره خارج تړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه ځات تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید لاړ شئ دا چی دی چی وړئ او که تاسو تاجر یاستئ مثلا تاسو ضرورت لري یو میلیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک لخوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسناد دي دغه مې بل ده دا مې بیچک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی شي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نه ښکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وسل کیږي د قاچاق په ډول دی نه
کامل زه اوس تاسو خبرو کوم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاری حرکت دي چې دا پیسې له یو هیواد بل هیواد له بل ته لدینه ګټه کوي دي او بل درس دا په نظر کې چې دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په وړاندې کوي دي زه تاسو یو ارزو کوم چې مافیا په دې خبرو ځای ارزښت نور
زما د پښتنې هدف هم دغه ده چې دغه مافیا په وړاندې کوم لارې دي چې باید مخنیوي وشي ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږی جیونه وزي او دې ته منی لانډرینګ وایي یا پولشوي سیم ګټه وایي دې پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وړي دا باید منبع معلوم کړي د کوم جنه ده چی شي راوړي له کوم جنه راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت وي تورې پیسې چې وزي لا غیر بانکي سیستم نه وزي د قاچاق نه وزي
دا تاسو معنی چې غیر بانکي سیستم نه وزي بیا خو دا د دې معنی ورکړي چې نوري همکاري داري چې هغه په میدان کې دي که په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه
نه چې
قناعت وکړي نه شوی
کابل زه تاسو ته که پیسې
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم که پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نه وزي کله مزار وزي کله هرات قندار وزي معنی څه ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دی یا اغفال کی یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه دی چې افغانستان بانک په دې کې نه دی بریالی شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ ځینې خو پکتیا خوست طرف ته اخوا ته بیا د هرات طرف ته ځینې نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دی
هر څومره چې موږ وکړی شو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغانۍ باندې زیاتی متوجه سو ولی ما رومبای عرض وکړ چې دیو پیسو قوت او ارزښت په دې کې نه راکړی ده چې دا هیواد څومره تولید لري څومره سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې موږ د کلدارو معاملات نه لرو قطعا یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداری یا تومانی نه لرو ډالري لري ویرو لرو ورشه هغه کمفرټبل کرنسی ده او قوي پیسې دي خدا خو دغه دوستان دي په سراوي او په جلابات کې کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملہ کوي دوی د کلدار معاملہ کوي او د نور معاملہ کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنې په ډول باندې رئیس صاحب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغاني او د ارزښ په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات چلخ نه وتلي یا زاړی نه خپل کې یا رنگ پټوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دینه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیاره زمينه برامره چليږي هغه نسبت د افغاني نه زیات ارزښ بیا کلدار ته ورکوي ځکه هغه دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جذب کړي دا سابار باندې پاتې کیږي رانه بانک نه اخلي صرف رانه نه اخلي کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورل ته منفي غیږه شته
درې سپیسیا غدي چې دا ډېر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دي پاکستان کې هم دي امریکا کې هم دي هغه پیسې یو حد عمر تیر کې ذاتي تاسو راټولوي رازو په پیسو شي نشته پیږي تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته مانده کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدارو کې ونیسته شعر نوشته کړئ په توش قلم باندې یا رسامي کړئ هیڅ نه قبلی قطعا اجازه نه ورکوي نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي مګر تاسو شاید یاسې چې دلته داسې پیسې مونږ 3.5 میلیارد افغانۍ دا ناسالم چې خپل بانک نوټونه سالم وو اما دونه نوشتې پې کړي دي چې هغه په توش قلم باندې شعر یې پېښه نوشته کړی دی خلکو ته ښکنځلې هم کړي دي رسمونه یې پې کړي دي او سوري کړي دي 15 شپږ جای دا یې توحید ده هغه ته نه مې سمخ ته ورک نه هغه خلاص ولې چې موږ ته نه مې سمخ ورک هغه موږ ته تبديل کړ نه چل نه کړ زر و زر مې بیرته ورک سل و بانک بلته اما نه مې سم ورته انتظار وسې لاندې موږ کړ چې جاتي د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رائے وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزي تبدیلی او دا کار موږ وکړ 3.5 میلیارد وس ګوري بازار کې دانسته منای څه سو د خلکو یو فرهنګ مور ورکه چې ورور کته یاداش توشته کې کتاب چې یاداش کړي شته بانک نوټونه دی یاداش ورکه نه ده دلته د شعر نوټه کول د داسامي غره د ملي پیسې دي دی باندې افتخار کوي هیڅ څه واد د شرشخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دي دا کم ارزښت ورکول دي دا زه فکر نه کوم چې هیڅ منفي غره لري تاثیر بلکې مثبت دی
ډیر زیات مننه کور مدان
سوک چه تکلیفو نا قبلا ولیشی سمرا چه غوٹے پسے واہلیشی یار پا دریا بونو کے مندلشی یار میں لامبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تا گئی نا مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گئی نا مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گئی نا مارے گما شرمے گما سد دی